السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو د روغتیا نړیوال سازمان د پکتیکا او خوست په وروستۍ زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه ارقام خبره کړې دي د دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي چې په دغو دوو ولایتونو کې څه باندې 3,16,000 کسان زلزلو اغیزمن کړي 1,06,000 وژلي او 6,03,000 تنه یې ټپیان کړي دي دغه سازمان په خوا د ټپیانو شمیر نږدې 3,000 ښودلی و د راپورونو له مخې د ترکیې په وان کې پولیسو د افغان کډوالو په یوه بس موټر ډزې کړي چې له امله یې یو ماشوم مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پیښه یکشنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې په خبرو شوو ویډیوګانو کې د یو ماشوم مړی ښکاري او څو نور ماشومان او ښځې ټپیانې دي په ویډیو کې یوه ښځه چې د ماشوم سر ته ناسته ده په دری خبرې کوي میډیا نیوز او وان خبر سیمه ایزو رسنیو د وان د ولایت په حواله ویلي چې پولیسو یوازې د بس په ټایرونو ډزې کړي د وان ولایت ویلي چې ماشوم د مرمۍ په چرې باندې لګېدلی او د ټاپ له کبله یې سا ورکړې ترکیې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو شرطونه سخت کړي دي طالب چارواکي وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد پروسه بشپړه شوه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسینی په یو ویډیویي پیغام کې چې ملي ټلویزیون پرون خپور کړو ویل
تر کال چې د ارشاد او اوقافو وزارت د سعودي عربستان له لوري د حجاج حکومت صحنه ورکړل شوې وه چې تعداد یې 15,232 تنه وو الحمدلله په ډېر کامیابي سره دا پروسه سرته ورسېدله او موږ خپل ټول حجان سعودي عربستان ته انتقال کړل
طالبانو داسې وخت د افغان حاجیانو د انتقال د بشپړېدو او د هر اړخیزو خدمتونو ډاډ ورکړی چې د حج د پروسې لپاره یې له هر زیارت کوونکي افغان څخه څه باندې 4,000 ډالر اخیستي تیرو کلونو کې دا پیسې شاوخوا 2,000 ډالر وي د امریکا د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان شول اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک پرې پورې دی پرون ماقام د پولیسو لخوا توقیف شوی دی دا ډزې د یوې ودانۍ لبامه پر هغو کسانو وشوي چې د خپلواکۍ جشن لمانځه او د ازبکستان لوی ترنوالی اعلان کړی چې په روسیو ناکراریو کې 13 کسان وژل شوي او 204 ډیر نور ټپیان دي د قره قال پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخ مظاهره وکړي چې مرکزی دولت غوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي د افغان خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو پر زینو تګلارو خواشینه ده
په طالبانو باندې کوم بندیزونه او پینالټیانې په خپل حال پاتې دي دا ټول په خپل د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي
دا خواشینی او اندېښنې په څه معنی
طالبان په خپل دغه ژمنو کې چې مخکې هم کړی وي هغه حسابیت نشول نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لغزو دي
د یونما سرپرست مشر د پکتیکا او خوست زلزله ځپلې سیمې له نږدې کتلې دي
حالات ډیر سخت دي خلک ډیر ځورېدلي دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږۍ لپاره راغلي یو
ایران تازه 4,500 افغان کډوال خپل خاورې ایستلې
یای سال ایران بدم
یو کال په ایران کې وم درې میاشتې مې کار کړی و ما خام په اتاق کې ناست و چې پولیس راغلل او مونږ یې ونیولو
ازبکستان کې د مظاهرو او ناکراریو حال هم درکوو دویمه نیمایي درسي ساعت 19 پروګرام ته ځانګړې شوې
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تا خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی رازو د سر موضوع ته یوې لوړپوړي امریکایي چارواکي رینا امیری ویلي دا په خپل طالبان دي چې په هغوی د بندیزونو د دوام لامل شوي دي د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پرون په یوه مرکه کې زیاته کړې چې د طالبان حکومت نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم ناهیلي کړي دي طالبانو سملاسي د اغلی امیری د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په چا زیاتای نه دی کړی او د ټولو حقونه یې تامین کړي دي تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو
د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي د طالبانو تګلاري او اعمال په خپله د دې لامل شوی چې په دوی باندې بندیزونه او سزاوي په خپل ځای پاتې وي رینا امیری دا خبرې له بی بی سی سره پرون په یو مرکه کې کړي.
The sanctions that are in place, the penalties that are there.
په طالبانو باندې کوم بندیزونه او پینالټیانې په خپل حال پاتې دي، دا ټول په خپل د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي. طالبانو لکه څنګه چې څو ورځې د مخه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وویل، ښځې له نظره پټې کړي. دا په نړۍ کې تر ټولو ظالم رژیم دی.
د امریکا د ځانګړي استاد اجازه کړي افغان ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخې دي او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له ښځو سره هغه چلن نه کیږي چې طالبان یې ورسره کوي. امیری داسې وخت دا څرګندونې کړي چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو 4,500 کسیزې لویې غونډې کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ باندې ټینګار وشو او تر څنګ یې له امریکا او نړیوالې ټولنې د کنګل شوو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. د امریکا حکومت د افغانستان شاوخوا 1 میلیارد او اروپایي هیوادونو شاوخوا 2 میلیارد ډالر کنګل کړي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د فبروري په لومړیو کې ومنله چې 3.5 میلیارد به د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورپرېږدي او پاتې 3.5 میلیارد به د سپتمبر د 12 د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د احتمالي غرامت د ورکړې په خاطر خوندي ساتي. د امریکا د دې اقدام سربېره د طالبانو ځینې مشران لا هم سفری بندیزونه لري او د دوی د کورونای چارو د وزیر سراج الدین حقانی په څیر بیا ځینې د تراګرو په تور لیست کې هم پاتې دي. په دې سربېره چې د 13 اگست رئیس ګڼې خزینه کارکوونکي په کور کې نیول شوي، په طالبانو باندې یو لوی انتقاد دا دی چې لا یې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي. څه باندې 290 ورځې کېږي چې طالبانو له خال خال سیمو پرته په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له زده کړو منع کړي. د طالبانو لخوا په کابل کې د دینی عالمانو او قومي مخورو په لویه غونډه کې هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو هیڅ کار وړاندیز او پریکړه ونه شوه. طالبان وایي په داسې تګلارو کار کوي چې وکولی شي د نجونو د تعلیم زمینه د دوی په خبره له شریعت سره سم برابره کړي. که څه هم طالبان رد کړي، خو د دوی د واکمنۍ په لومړیو څو میاشتو کې لسګونه افغان ښځینه فعالانې او د بشري حقونو مدافعین چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره لاریون ته وتلي، د طالبانو لخوا نیول شوي وي او ځینو یې څو اونۍ په بند کې تېرې کړي.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو پر یو شمیر تګلارو خواشینی او اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې تر ټولو ځپونکی حکومت دی. دا اندېښنې او دا ډول ناهیلي په څه معنا؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له ژورنالیست او د چارو له کتونکي شفیق همدرد نه وکړه.
نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې زه فکر کوم چې د افغانستان د دې نوي نظام او رژیم سره گزاره وکړله او کوم توافق چې مخکې ورسره وشو او د میغې په اساس باندې دوی قدرت ته ورسېدل، زه فکر کوم وروسته تر یو کال کلار قرار کوم کارونه چې اوس په افغانستان کې روان دي دغه د لامل نړیوال ټولنه په ځانګړي توګه د نړیوال ټولنې کوم استازي چې د افغانستان په چارو کې چې دوی کار کوي وګوي دغه خپل کار نه یا د هغه مسایل چې په افغانستان کې دغه نه واقعا نه امید شوي دي. نو په تیر یو کال کې د طالبانو سره ډیره موقع و چې د سیمه د هیوادونو سره د نړۍ سره روابط ورغوي او هغه مشروع غوښتنې چې نړیوالې له افغانستان لري د افغانستان د دولت نه لري هغه ورته ورکړي، خو له بده بخته طالبان په خپلو دغه ژمنو کې چې مخکې هم کړي وي هغه ثابت نه شول، نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لوریزو.
بله، همدر صاحب، طالبانو د علماو په غونډه کې هم په ځانګړي توګه د دفاع سرپرست وزیر غوښتنه وکړه چې داسې مشورې باید ورکول شي چې نړۍ او لویدیځ په رسمیت وپیژني. فکر کوي طالبانو ته څه کول پکار دي تر څو دغه هیلې یو څه بیرته راژوندۍ شي او د نړیوالو تعامل یو څه بیرته مثبت لوري ته لاړ شي؟
یو خو دا و چې کومه جرګه یا کومه د علماو غونډه چې و په کابل کې په دې کې تقریبا 3 دریزه وو، یعنی طالبان په 3 کټګوریو یا برخو باندې ویشل شوي وو چې دغه جمله نه چې یو څه معتدل موقف درلود همدغه د دفاع وزیر وو او همدار از غد کورنۍ چار وزیر ورسره، لیکن د دوی رهبر چې کومې خبرې وکړلې ټول خلک او نړیوال یو ځل بیا نه امید غړل. نو زه فکر کوم هغه ژمنې چې دوی مخکې کړې وي له نړیوالو سره، هغه توافق چې په دوحه کې شوی وو، دغه کومه غپټ زمایم چې دغه پترس کې چې دوی د نړیوالو سره منلې و چې د بشر حقونه د ښځو حقونه چې دوی غوښ زده کړی چې دوی کار چې د داخلیتونو حقوق او د بیان ازادي او ځینې نور مسایل چې دوی منلی و لکه د ټوریزم سره مبارزه یا د ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودل. نو زه فکر کوم چې په ځینو مسایلو کې که اوس هم دوی هغه د داعش په وړاندې باندې خپله مبارزه ښیي، لیکن په دې بشري برخه کې دوی کار نه دی کړی. او لکه څنګه چې د دفاع وزیر دا خبره کړې وه، نو په کار هم دا ده چې په دغه جرګه کې یا په دغه غونډه کې دوی ته روښانه مشورې ورکړل شوې وای. لیکن له بده بخته موږ د یو دوو نفرو نه پرته چې هغه طالبانو ته یو څه سختې خبرې وکړلې، نور ټول یو رقم
مو. بله، او همدار صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، فکر کوئ هیله شته چې بالاخره طالبان به دغه خپلې تګلارې په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې بدلې کړي، هغه څه چې لویدیځ هم ترې غواړي؟
زه فکر کوم کې بدل نه کی، نو د دوی د حکومت او د رژیم دوام به ډیر وخت چې دوی دوام ونه کړي، نو په دې اساس باندې دوی دې ته اړتیا لري، دې ته ضرورت لري چې د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنې په نظر کې ونیسي. د افغانستان د خلکو دغه غوښتنې دا د نړیوالې ټولنې نه دي. اوس د ښځو او د جنکیو په وړاندې باندې دغه د مکتبونو بندېدل یا د هغوی سره بد چلند په ښارونو کې، په دفترونو یا نورو ځایونو کې، زه فکر کوم چې دا دغه نړیوالې غوښتنې دا د افغانستان د خپلو خلکو غوښتنې هم دي او د نړیوالو هم دي. نو زه فکر کوم چې که دغه مسایل توجه ونه کړي، نو دوی به په راتلونکي کې د ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شي.
ډېره ډېره مننه ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو، که د دغه خپرونې تر پای زموږ ملتیا وکړی، تاسو په دویم نیمایي کې درسي ساعت خپرونه هم اوري. په دغه ساعت کې تاسو ته د نهم، لسم او یولسم ټولګي او دغه راز که دوم، اتم او نهم ټولګي بیولوژي مضمون تدریسیږي. اوس راځو دې ته چې ملګری ملتونه وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق وایي له دې ډلې اړمنو 60% یې ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې له امله 3,22,000 کسان اغېزمن شوي چې 60% ماشومان دي. یونیسف زیاتوي دا کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو او طبي مرستو سربېره ملګرو ملتو د برمل د خلکو لپاره ګرځنده کلینیکونه او بیړني تشنابونه جوړ کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست رامیز الکبروف سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه سازمان له کارکوونکو مننه وکړه چې له خلکو سره مرسته کړي.
له ډېرې مودې راهیسې په دې کلي کې نه سړک شته او نه هم دلته خلکو ته د روغتیا او خوراکي توکو خدمات وړاندې شوي. حالات ډېر سخت دي، خلک ډېر ځورېدلي دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږۍ لپاره راغلي.
په پکتیکا کې له زیانمنو شوو خلکو سره د ملګرو ملتو او نورو مرستندویو ادارو نغدي مرسته هم شوې او دوی ته د سرپناه، د څښاک اوبه او صابون ورکړل شوي دي. ملتونه وایي لومړی د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او بیا د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله اړتیاو د پوره کولو هڅې کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا هم پرون په خپل ټوټر لیکلي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې دوی زلزله ځپلو ته د رسیدنې په هدف هر اړخیز پلان لري چې د روغتیا پالنې، د ماشومانو رواني روغتیا او د مشاورینو او ټولنیزو چارو د مخته وړونکو سنبالول پکې شامل دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په پکتیکا کې د زلزلې پر مهال د ټپیانو او مړو په اړه تازه ارقام د جولای په 3 خپاره کړي چې له مخې د ټپیانو شمیر له 2,949 تنو چې د جون 23 اعلان شوی و دمګړی 6,003 تنو ته پورته شوی. WHO ویلي د جون 23 تر دې دمه څوک په روغتونو کې نه دي مړه شوي، خو روغتونو ته 1,404 تنه نوي ټپیان انتقال شوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ایرانی رسنیو ویلي چې تازه ل 4,500 ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوې دي. د ایران دولت له تیرې شنبې وروسته په هغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې د دوی په باور قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د ترکیې اناډولي آژانس ویلي درې سو پنځوس هغه افغان کډوال چې بیرته باید افغانستان ته ولیږل شي په ترکیه کې په نښه شوي دي. په ترکیه او ایران کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د فعالیت او کار کړی هم تنګ شوی. تفصیل په دې راپور کې.
احمد شاه چې د بغلان ولایت اوسیدونکی دی، تازه له ایران څخه د هرات اسلام کلا بندر ته راړول شوی. نوموړی چې یو کال مخکې ایران ته د کار لپاره په قاچاقي ډول تللی و، وایي په تېر یوه کال کې په ایران کې په ودانیزو چارو کې کار کاوه او ګټلې پیسې کورنۍ ته لېږلې. خو د ایران پولیسو څه موده مخکې هغه او ځینې ملګري یې په اتاق کې ونیول او افغانستان ته یې راولېږل.
یو کال په ایران کې وم، درې میاشتې مې کار کړی و. ماښام په اتاق کې ناست و چې پولیس راغلل او موږ یې ونیولو. د دریو میاشتو پیسې مو وانخیستلې.
نوموړی وایي له کوم چا سره یې چې کار کاوه د دریو میاشتو مزد نه و ورکړی او اوس نه پوهیږي چې څنګه خالي لاسونه له خپلې کورنۍ او ناروغ پلار سره مخ شي. د احمد شاه کیسه د هغو زرګونو افغان ځوانانو کیسې ته ورته ده چې له ایران څخه افغانستان ته اړول کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکی ابراهیم هغه شپاړس کلن تنکی ځوان دی چې ایران ته د قاچاقي تګ پر مهال په لاره کې نیول شوی او بیرته افغانستان ته راړول شوی.
موږ ته یې وویل چې وتښتئ. موږ په منډه شو، خو تیږو زموږ ملګری خو کړل او بریالي نه شو چې وتښتو. موږ یې ونیولو او ډېر ووهلو. موږ ته یې وویل چې لاسونه مو پاس په سر ونیسئ، کینئ او پاسئ. موږ یې ډېر وځورولو.
په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د ایران حکومت تېره اونۍ اعلان کړی و هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي او اسناد نه لري له ایران څخه ایستل کیږي. تازه ایراني رسنیو ویلي چې په تېرو دوو ورځو کې له 4500 ډېر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته لیږل شوي دي. د ایران ترڅنګ ترکیه هم ویلي هغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي چې قانوني اسناد نه لري. افغانه کیهانه چې اوس په ایران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې یوه میاشت مخکې په قاچاقي ډول ترکیه ته لاړ، خو له رسېدو سره سم پولیسو ونیو او زندانی یې کړ. نوموړی وایي ورور یې د افغانستان د ملي اردو سرتېری و او اوس د ترکیې له سرحدي پولیسو سره دی.
پولیسو ونیو، زندانی یې کړ. شل که پنځلس ورځې زندان کې و. له هغه ځای څخه یې کم ته بیولی او اوس له کم څخه د وتلو اجازه نه لري او نه هم کولی شي چې له خپلې کورنۍ سره وغږیږي.
د ترکیه اناتولي خبري اژانس ویلي 303 شپږ افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوي پیژندل شوي او ډیر ژر به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ چټکه شوې ده او ځینې هغه افغانان چې د قانوني سفر شرایط ورته نه برابرېږي قاچاقي سفرونو ته مخه کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډېر افغان کډوال پکې میشت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازبکستان حکومت د قره قالپاکستان خپلواکي خوندي ساتي، خو مظاهره چانې چې په بلوا تورن شوي بندیانوي او زپي. د ازبکستان لوی څارنوالۍ اعلان کړی چې په وروستیو ناکراریو کې 18 کسان مړه شوي او 234 نور ټپیان شوي دي. د قره قالپاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخې مظاهرې وکړې چې مرکزی دولت وغوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. صفی الله ستانگزی د ازادي راډیو د ازبکي څنګه په حواله دا راپور جوړ کړی دی.
د ازبکستان حکومت منلی چې د قره قالپاکستان قانوني حیثیت به نه بدلوي. خود راپورونو له مخې په هغو کسانو پسې جرمي دوسیې جوړیږي چې په مظاهرو کې برخه اخیستي. دولتي چارواکو مظاهره چیان بلواګر بللي او تورې پرې لګولې چې په زور واک ته د رسیدو په لټه کې وو او غوښتل یې د ازبکستان نظم ګډوډ کړي. د ازبکستان د جزا د قانون په اساس که څوک د زور له لارې واک ته رسېدل غواړي له 10 تر 20 کلونو پورې به بندیان شي. د قره قالپاکستان لسګونه زره اوسیدونکو د جولای له لومړۍ وروسته له هغه پراخه مظاهره پیل کړه چې د ازبکستان مرکزی دولت په پام کې درلودل په اساسي قانون کې تعدیل راولي. که تعدیل راغلی وای د قره قالپاکستان د خود مختاری حیثیت له منځه ته او د دې سیمې واکونه کمیدل. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د پراخې ځپنې راپورونه ورکړل شوي ان تر دې چې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو ادعا وشوه. پخوا له رسنیو هم په خبرو شوو څو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د دې خود مختاره سیمې د پلازمینې نوکوس په عمومي لارو او واټونو کې په زور د مظاهره چانو مخه نیسي او څو ځایه داسې انځورونه ښیي چې څو تنه مظاهره چان په مرمیو لګېدلي او سخت ژوبل دي. د ازبکستان د ملي څارنوالۍ د دفتر د معلوماتو په اساس په وروستیو ناکراریو کې 13 تنه وژل شوي او 233 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 8 امنیتي ځواکونه یاد شوي. په قرقل پاکستان خود مختاره سیمه کې بیړنۍ حالت او د شپې ګرځبندیز هم اعلان شوی. د ازبکستان د ملي ګارد اضافي عسکر سیمې ته استول شوي څو د نظم په راوستلو کې له سیمه ییزو ځواکونو سره لاس یو کړي. د خلکو د سختو مظاهرو او د پولیسو زور زیاتي د دې لامل شو چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د پارلمان له غړو او د قرقل پاکستان د خلکو له استازو سره وګوري. د ازبکستان د پارلمان د مطبوعاتو دفتر په یو پیغام کې چې دوشنبه خپور شو ویلي ولسمشر میرزیایف ومنله چې د اساسي قانون اویا تر 15 مادې به په خپل حال پاتې وي او اوسنی موقف به خوندي ساتل کیږي. میرزیایف د اساسي قانون په تعدیل سره د ولسمشرۍ یوې بلې دورې ته د رسیدو په هیله دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ایرو ایشیا ریویو خپرونې د افغانستان او پاکستان پر ګډې سوداګرۍ یو مقاله خپره کړې ده. مقاله کې راغلي لکه چې افغانستان کې بیا طالبان واکمن شوي او پخوانی جمهوریت نظام سقوط شوی دی، اسلام آباد له کابل سره دوه اړخیزه همکاري زیاته کړې ده. مقاله لیکونکي د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي دوی افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې خپل تولیدات په آزاد ډول پاکستان ته صادر او برعکس له پاکستانه توکي وارد کړي. پاکستانی چارواکو وړاندې ویلي دوی غواړي چې له افغانستان سره پر ګډه پوله د تګ راتګ اضافي لارې پرانیزي چې سوداګري پراخه شي. دا مهال افغانستان او پاکستان تر ډیره د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر له لارو سوداګري کوي، خو پاکستان هوډ لري چې دغه ډول لارې زیاتې کړي. مقاله کې لولو دا مهال د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو یو کمیټه د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو خبرې کوي او خپل طرحې بعد د تایید لپاره خپلو مشرانو ته وړاندې کړي. پاکستان ته د افغانستان لخوا د سکرو صادرات په دې وروستیو کې ډیر شوي چې ټیټي بیې یې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه هم وپارول. ایرو ایشا د مقالې په پای کې ویلي اوس مهال ښه ده چې پاکستان افغانستان ته نه یوازې د یو ګاونډي بلکې د جیو اکانومیک یا اقتصادي شریک په توګه وګوري. مقاله کې دا هیلې داسې مهال ښودل کیږي چې افغان سوداګرو پخوا ویلي پاکستاني اړخ ورسره د سوداګرۍ برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي او وخت نا وخت سوداګر د ویزو په ورکړه او د توکو د په وخت انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. له بریتانیا خبریدونکي ایوننګ سټانډرد ورسپانې د کاغذ باد یا ګوډی پران د هغې جشنواري په اړه لیکنه کړې چې ټاکل شوې له افغانانو سره د پیوستون په هدف د لندن په ګډون د اروپا په 1500 سیمو کې ترسره شي. ورسپانې لیکلي چې دغه جشنواره له ما سره الوت وکړه تر سرلیک لاندې د راتلونکي اګست میاشتې په 20 جوړیږي چې مشاعره او افغان موسیقي هم یوه برخه ده. ایوننګ سټانډرد لیکلی لدې لارې راټولیدونکې پیسې به د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بېوزله ښځو ته ورکول شي. د دغې جشنوارې تنظیمونکي وایي کاغذ باد د الوت او ازادۍ سمبول دی او دغه دود د طالبانو د حاکمیت په لومړۍ دوره کې منع شوی و. د کندز ولایت د یو شمیر ولسوالیو کروندګر وایي چې دوه اونۍ وړاندې دغلته راغلي سیلاب د دوی ټول کښتونه له منځه وړي او نابود کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له متضررو کروندګرو سره مرسته وکړي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور.
د کندز د علي آباد، امام صاحب، ګلتیپی، چهاردرې او د شیرچی ولسوالیو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالۍ د لقای کلی اوسیدونکی دی. هغه په خپلې کروندې کې د پولو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
پنځه جریب زمينه خود ما د خانکاری کړم امسال سیلاب بوردګي سپوک
سر کال مش پر پنځرس چې بنبکه کې خټکین دواړې او نور سبزیجات کړلی وو او پرې پنځلک افغانۍ لګښت راغلی وو. خو زموږ ټول کښت سیلاب له منځه یو وړ او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسېدلی او اوس هیڅ راته پاتې نه دی.
د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لکه افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
50 کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه 1 لک 1.5 لک مصرف مې میشه، 3 لک 4 لک عاید مې گرفته مینیمم رفت.
پر دې شپږ جریب ځمکې مې 1 لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه 4 لک افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راتله خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو د خبری توکي هم پای ته رسیږي. اوس هم په مکړی ستاسو یو شمیر پیغامونه ده.
درب رحیمین د ننګرهار ولایت څخه زما یو اعتراض په دبلیو سی په دفترونو کې دوی کوم سروې کوي مستحقونو ته زیات چانس نه ورکوي. هغه کسان چې واسطه لري لکه سفارشي کسان ته زیات دوی ترجیح ورکوي. نو زموږ امید دا ده که دوی ټیم په دې کلیو کورونو کې یا په دې ناحیو کې چې ګرځي په ښارونو کې نو داسې کسانو سروې کې یا د ملای مامانو نه معلومات واخلي یا د بعضې مشرانو نه. دغه منطقې اکثر خلک په کرایي کورونو کې اوسي، کورونه چې وګوري چې بلډنګ ده دوی ته مستحق نه دي، باوجود دې چې دوی ډېر غریبانان هم په کې شته، د خلکو د وس توان نه لري.
واقعا چې دغه تورخم دغه بارډر باندې او د پاکستان په کنسولګری کې چې کم خلک ویزو لپاره ځي، واقعا چې دغه ستونزه پخوانه دغه ستونزه شته دي. خلک ډېر زیات مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. همدارنګه کمی شکاران چې دي هغوی پیسې هم اخلي.
عبدالصمد یم له کابل څخه تاسو ته سلام نومي کې هله وړاندې کوم. د پرون رئیس په ټولنیزو رسنوي کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله پزلی نوموړی 13 ورځ هڅه کړي چې خپل وسلوالو سره کرکټ بورډ ته په غیر قانوني ډول ننوځي او ځان رئیس معرفي کړي. نو دغه خبر که چېرته رښتیا دا خو هم د افغانستان په کرکټ باندې منفي تاثیر کوي، هم نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ بورډ فعالیتونه ګوري. که چیرته دا حالت داسې روان او داسې غیر مسؤوله کړنې روانې نو که نږدې له دې څخه به هم خلاص شو.
زه ودود زدران د خیس ولایت سپیر ولسوالۍ نه هلته د مونږ کلي ته مرسته راځي. یو کلي ته ورکوي، نورو کلي ته یو نیم کلي ته نه ورکوي. وایي چې 40 نه دی سم بیخي مونږ خو زیات مشکل دي. مونږ کورونه ټول ګاډ دي، بیا ځنه ته وایي چې یای تاسو کورونه نه دي ګاډ، تاسو کورونه کروغ دي. ټول کورونه دا ځای ته رسېدلي دي چې بیخي د خطرې سره مخامخ دي. د ډاره څوک شپه نه شي کېدرولی، میسه د مرسته وشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو زموږ خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام لري. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ خپرونې پر راډیو سربیره په انټرنیټ کې هم موندلی شئ، دا خپرونې اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی آزادي راډیو ډاټ کام. وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو. د اووم، اتم او نهم ټولګي لپاره بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي، خو اوس اته نیمې بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته.